بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د ساور یا غوی د میاشتې 14 د 1427 هجری قمری کال د رمضان المبارک 20 او د 2021 میلادي کال د مې د میاشتې 14 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د افغانستان پوز ته په هلمند ولایت کې د یوې امریکایي پوځي اډې د سپارل کېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د ایران د اسلامي جمهوریت د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په هکله د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت زموږ د خصوصي پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه اوریدل شي. د امام علي علیه السلام د شهادت په مناسبت درته تسلیت او تعزیت وایو، او له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا حاضرې. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوینو غوښ شهید د محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر عدالت د ایران د مقدس جمهوری اسلامي نظام تر ټولو مهم هدف وباله. پاکستانیان د قدس د نړیوالې ورځې د مراسمو لمانځلو ته لیواله دي. په افغانستان کې د خبریالانو خلاف حمله روانې دي. غزنی ولایت د طالبانو لاسته د لویدو له خطر سره مخامخ دی، او افغان سوداګرو په پرله پسې اور لګیدنو اعتراض وکړ. ګرانو اوریدونکو، د ایران اسلامي جمهوریت نن سبا د اړومبي معصوم امام حضرت علي علیه السلام د شهادت په غم ویرجن دی. د عصمت او طهارت د اهل بیت او د کورنۍ عاشقان د ایران په شان په ټولې نړۍ کې د اړومبي امام حضرت علي علیه السلام د شهادت په کلیزې په ماتم خانو، جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو کې د ویر او ماتم مراسم ترسره کوي. بیگا هم د ایران د اسلامي جمهوریت خلکو د امام علي علیه السلام د شهادت په شپې چې د قدر شپه هم وه ازاداره وکړي. د 1400 هجری قمری کال د رمضان المبارک د میاشتې د 19 نیټې د سحر په لمانځه کې د خوارجو لډلې څخه بدبخت کس ابن ملجم مرادی په امام علی علیه السلام باندې د زهر جنې توري گزار وکړ، چې د هغوی سر مبارکې سخت زخمی کړ او دوه ورځې وروسته یعنی په 21 روژه شهید شو. مونږ هم ستاسو ټولو مسلمانانو د روژو او عبادتونو د قبلېدو په دعا سره د نړۍ د عدالت غواړو. د مخکخ او د شیعیانو د ړومبي امام حضرت علي علیه السلام د شهادت تسلیت او تعزیت وایو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ چې عدل او انصاف د جمهوری اسلامي نظام ډیر مهم هدف دی. ولسمشر حسن روحانی وویل چې عدالت د سپیڅلي جمهوری اسلامي نظام ډیر مهم هدف دی، او باید ټول پروګرامونه او هلې ځلې د غستر او مهم ارمان د پوره کېدو په لار کې دوام ومومي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پرون د قواو د مشرانو د غونډې په پیل کې د قدر د شپو په اهمیت او د اصلاح او ژغورل کېدو په لار د تګ لپاره د دغو شپو له معنوي فیضونو د ګټه پورته کونې په فرصت باندې په ټینګار سره هیله وښودله چې اسلامي امت په تیره بیا د ایران مؤمن خلک د تیر په څیر د قدر د ارزښتناکو شپو له برکتونو برخمن شي. ولسمشر روحانی همداشان د متقیانو د مولا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام د زړه دردونکي او مظلومانه شهادت شپې ته په اشاره سره وویل، ټول په کار دی کوشش وکړو چې د هغه معصوم امام د منونکو او مینوالو په توګه د حق په حقیقي لاره ګام واخلو. هغه په دوام کې د امام علی علیه السلام د عدالت او انصاف د لارې شهید وباله او زیاته کړه، ټولې هلې ځلې او پلانونه باید د دغه ستر او مهم ارمان د عملي کېدو په لاره کې دوام پیدا کړي. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال د ایران د اسلامي جمهوریت کامیابی په سیمه کې د یو نوي سیاسي او امنیتی بهیر رامنځته کول وبلل. حسین امیر عبداللهیان مهر خبری آژانس ته په مرکه کې وویل، د ایران اسلامی جمهوریت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په هوښیاري، ځیرکتیا او ژور نظر او د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د قدس ځواک د شهید کمانډان سردار قاسم سلیمانی په میړانه او سرشندنې سره وتوانېد چې په سیمه کې یو لړ نوي ترتیبات رامنځته کړي. هغه همداشان وویل، د ایران د اټمي ساينس پوهانو په ټیرورولو کې د صهیونیستي رژیم غلیمانه اقدام، د موساد جاسوسي ادارې عوامل د ځینو نورو بهرنیو سرویسونو د عواملو په ملګرتیا سره ترسره کوي چې خامخا به ورسره په پوره قدرت سره ورته مقابله وشي. امیر عبداللهیان سرګند کړه، کله چې د میدان خبره کوو نو قومندانۍ څه باندې دولسیزې د سردار شهید سلیمانی او د هغه د همکارانو د یوې ډلې په لاس کې و. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال همداشان وویل، که امریکایانو په مختلفو پړاوونو کې د اټمي موضوع په سر له ایران سره مذاکره وکړه، نو هغه په میدان کې د ایران د اسلامي جمهوری نظام د توان په خاطر و. د پاکستان خلک د نړۍ د نورو هیوادونو د مسلمانانو سره هم مهاله ځانونه د رمضان په وروستۍ جمعه د قدس د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ګډون ته تیاروي. د پاکستان د مختلفو سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو او نمائندګانو په دغه هیواد کې د کورونایي حالاتو باوجود د خبر پاڼې بیانیه او مرکې په خپرولو سره د دغه هیواد له خلکو وغوښتل چې د قدس نړیواله ورځ د کورونایي پروتوکولونو په بشپړ خیال ساتلو سره ترسره کړي. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین عمومي منشي علامه راجا ناصر عباس جعفری هم په یوې خبر پاڼې کې د صهیونیستي رژیم د نیواکګرۍ او جنایتونو د دوام په غندلو سره ټینګار وکړ چې د پاکستان مسلمانان تل د فلسطین له ولس حمله تړکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټګر امام خمینی رحمت الله علیه په نوښت د رمضان د میاشتې وروستۍ جمعه د قدس نړیواله ورځ نومولو شوې ده. زلمه خلیلزاد پرون کابل ته تللی دی. ټاکل شوی چې خلیلزاد به په دغه سفر کې د افغانستان له ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره ملاقاتونه وکړي. د افغانستان په چارو کې د امریکې ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد پرون په تاجکستان کې د روسیې، پاکستان او چین له استازو سره هم لیده کاته وکړه او تور لیست څخه یې د طالب مشرانو د نومونو د استلو ملاتړ وکړ. دا لکل چې له افغانستانه د پاتې امریکایي پوځیانو د وتلو رسمي بهیر پیل شوی، افغانستان ته د خلیلزاد اړومبنی سفر دی. د په قطر کې طالب مشران یو وار بیا د صلح خبرو اترو ته وهڅول، خو څرګنده نه ده چې د طالبانو غبرګون څه و. دغه ډلې تیره میاشت وویل، تر څو چې ټول بهرني پوځیان وتلي نه وي د صلح خبرې نه کوي. د صلح د بین الافغانی مذاکراتو د مسایلو د واری په موخه د خلیلزاد سفرونه په داسې حال کې دي چې امریکای او انډیوالانو یې په 2002 کال کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه په دغه هیواد حمله وکړه، خو دغه نیواکګرۍ له جنگ او د افغانستان د اقتصادي بېخپناو له نابودولو پرته بل نتیجه نه ده ورکړې. په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان 40 تنه خبریالان په هدفمنو او ترهګرو حملو کې وژل شوي دي. د بې سرحده رپورټرانو سازمان وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په هدفمنو او ترهګرو بریدونو کې 13 تنه خبریالان وژل شوي بخنه غواړم شلتنه خبريالان وجل شوی او 12 نور زخمی شوی دي. دغه ریپورت لمخې افغانستان در رسنیو د ازادې له نظر د نړۍ په 122 نمبر دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم له طالب ډلې وغوښتل چې د خبريالانو وجله بند کړي. همداشان د افغانستان د ولسمشر مرستیال محمد سرور دانش هم په کابل کې په یو لړ مراسمو کې ویلي دي طالبانو د تاوتریخوالي په تیر بیا د خبريالانو او مدني فعالانو د وجلو په دوام سره ځان لمخ کې نه زیات رسوا کړی دی. د افغانستان په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي د طالب ډلې لخوا دغه ولایت د نیولو په حق له خبرداري ورکړه. محمد عارف رحمانی پرون په ولسی جرګه کې په یو وینا کې وویل ک طالب ډلې غزنی ولایت ونیو نه بیرته آزادول به ډیر ګران شي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی هم وویل د افغانستان پوځیان به له غزنی ولایت د طالب ډلې د شړلو لپاره خپله پوره هڅه وکړي. دا ویلو دا چې طالب وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان د ختیځ غزنی ولایت په مختلفو سیمو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. لبل خو د افغانستان سوداګرو د اور لګیدنې د پرله پسې پیښو په مخنیوي کې د لټې او کمکارۍ په وجه دغه هیواد په حکومت باندې نیوکه وکړه. تلو خبری اجانس لیکلی چې افغان سوداګر باوري دي د دغه اور لګیدنو تجارتي برخې ته سلګونه میلیون ډالر تاوان رسولې ده. د افغانستان د تجارت او پانګونې د خونی عمومي مشر توکل احمد یار هم په اندې لړکی خبرداري ورکړي چې دغه اور لګیدنو د هیواد د ترانسپورت نتورک فلج کړی دی. دغه ریپورت لمخې د کابل د اطرافو په کلا مراد بیگ سیمه کې د تیل او ګیس له 500 زیات ټانکرونه سوځېدلي دي. تقریبا درې میاشتې مخکې هم افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې پرایویټ سیکټر ته لسلو میلیونو ډیر تاوان رسولی و. او وروسته خبر دا چې د افغانستان په سمنګان ولایت کې سیلاب د دغې سیمې د خلکو د کورونو او کرهڼیزو ځمکو د ورانېدو سبب شوی دی. د افغانستان په شمال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر صبغت الله سیاوش وویل چې یو ټیم د سیلاب ځپلو سیمو د حالت د څیړنې لپاره لیږل شوی خو د امنیتي ستونزو په وجه دغو سیمو ته تخصصي ټیم نشو لیږلی. په سمنګان ولایت کې هر کال سیلاب راځي او سږ کال هم دا سیلاب په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې او د افغانستان په ډیرو نورو سیمو کې د امریکایي پوځیانو د نیواګرۍ په وجه جنگونه او د طالبانو حملې دوام لري. د خبرونو پای دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
سیاسی تبصرا.
رانو دوستانو زمنګ سیاسي تبصره د افغانستان ملي اردو ته په هلمند ولایت کې د یوې امریکایي پوځي اډې د سپارلو په حق لدنو پام ورته وکړه. د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکایي پوځیانو یو اډه په رسمي توګه افغان پوځي ځواکونو ته وسپارل شو او د امریکایي بیرغ ترې راکوز کړی شو. افغانستان د پوځ 215 قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یوې بیانیه کې وویل د هلمند ولایت په شورابک پولیسوالۍ کې د امریکایي پوځیانو یو اډه افغان پوسته حواله کړې شو او ټاکل شوې ده چې خاص افغان ځواکونه په دغه اډې کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له دې مخکې په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي و چې په شورابک کې د امریکایي پوځیانو اډه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او امریکایي ځواکونه به بګرام اډې ته منتقل شي. له افغانستان د امریکایانو په شمول د بهرنیو نیواګرو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت په کابل او د افغانستان ځینو نورو سترو ښارونو کې افغان پوځیان د تیاری په حال کې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې او مشرانو جرګو د غړو په کتنه کې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو وتل ملي سیمه ایزو او نړیوالو سیاستونو ته د بیا کتنې لپاره یو فرصت وبله. له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر شروع کېدل به چې د دغه هیواد د ولسمشر جو بایډن د ادعا له مخې د روان 2020 کال تر ستمبر پورې به پای ته ورسي د افغانستان د امنیتي بدلونونو په بهیر کې د بدلان یو پیچ امید دی. البته په اوس حال کې امریکایي پوځیان د افغانستان په ولایتونو کې د ځینو اډو په خالی کولو سره بلې اډې ته منتقلیږي او یو ډول ځای پر ځای کېدل دي چې په داسې بڼه کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي ځواک له دغه هیواده بهر نه وځي. نو ځکه هغه وخت چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل معنا پیدا کوي چې هغوی له دغه هیواده ووځي. د امریکای حکومت په داسې حالاتو کې له افغانستان د خپلو پوځیانو د وتلو فیصله کړې ده چې د دغه هیواد په شل کلنې قبضې او نیواګرۍ کې خپل غولونکي شعارونه په خاصه توګه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د طالبانو د پیزواني کولو شعارونه نه دي عملي کړی شوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو لشتون څخه د دوو لسیزو په تیرېدو سره نه یوازې په دغه هیواد کې تشدد او ترهګرۍ کنټرول نه شوه، بلکې په افغانستان کې ناامنی او بې ثباتی لا زیاته شوې ده چې دا دغه مسله له دغه هیواد نه په بهر کې په نارامۍ او د رامنځته کېدو هم سبب ګرځېدلې ده. دا ړومبی ځل نه دی چې د امریکې پوځ د یو نیول شوي هیواد له خاورې څخه له اوږدو کلونو وروسته د ماتې په خوړلو سره وځي. د امریکې پوځ په 2003 کال کې په عراق باندې له حملې وروسته بلاخره په 2003 کال کې له دغه هیواد څخه وتلو ته مجبور شو. که د امریکای حکومت تر ستمبر پورې له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د وتلو په ادعا باندې پابند ووسی، نو اټکل کېدای شي چې د دغه هیواد لپاره به د دغه وتلو امنیتي، سیاسي او اجتماعي اثرات د پام وړ وي. په امنیتي برخه کې په افغانستان کې د امریکې د پوځ خپل سری او یو اړخیزو اقداماتو د دوام ختمېدل، په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو په عملیاتو کې د عامه خلکو د قتل عام د ختمېدو سبب ګرځي. په سیاسي برخه کې هم له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د شتون او قبضې په ختمولو سره د افغانستان په کورنیو چارو کې د سپینې ماڼۍ د غیر قانوني مداخلتونو زمینه هم بندېږي او د افغانستان ملي حاکمیت به پیاوړی شي. لدینا علاوه که امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره په خپل شعار کې صداقت ولري، نو دغه اقدام د صلح د خبرو اترو لپاره یوه زمینه کېدلی شي چې طالبانو له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له بشپړ وتلو سره مشروط کړی دی. تهران رادیو مینوالو، د امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره د تاریخ پاڼې اورېدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنی. عزیزانو، د حضرت امیر المومنین امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوم. اوس هم پام وکړئ د تاریخ پاڼې ته. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهه ورځې یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د روژه د مبارکې میاشتې له 28مې او د 2021 میلادي کال د می له 14مې نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه دوه کاله پخوا د 24 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې په 28مه نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ځای ناستی او یو اهل بیت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام شهید شو. دو ورځې مخکې کله چې حضرت امام علی علیه السلام د سحر لمانځه د ادا کولو لپاره په جماعت کې شتون درلود او کله چې خپل سر مبارک د خدای تعالی په درگاه کې په سجده کې ایښی و، د یوه خوارج د تورې په گزار سره د هغه مبارک سر سخت ټپی شو او په همداسې ورځ د همدغه زخم له امله له نړۍ سترګې پټې کړې او هغه نیک مرغۍ ته چې تل یې هیله کوله یعنی د خدای په لار کې شهادت او سترې بریا ته ورسید. دغه شهادت اسلام او مسلمانانو ته نه جبرانېدونکي تاوان او مصیبت واړاوه. له دې سره سره د هغه بزرګوار د ژوند روده او د هغه د حکومت څرنګوالی او همداراز زخمن جوړښت چې له هغه پاتې دی تر اوسه پورې له پیړیو پیړیو تیرېده وروسته هم د حقیقت او عدالت د لارې مینوالو لپاره د مشل په توګه دی. نهج البلاغه د حضرت امام علی علیه السلام د قولونو او سپارښتنو یو داسې ټولګه ده چې په فصاحت او بلاغت کې بې ساری ده. د حضرت امام علی علیه السلام دغه له حکمت ټکی ویناوې او قولونه د عرفانی معارفو او د ټولنیزو او اخلاقي پندونو هغه سمندر دی چې د ټولو فضیلتونو په لورې لاره پرانستل کیږي. هغه بزرگوار په اخلاقی فضایلو د انسان د پوخلو لپاره خورا غوره لاره تقوا ګڼله. حضرت امام علی علیه السلام خپلو بچیانو ته په یو وصیت کې د اخلاقو خورا دقیقې مسلې د نصیحت په توګه بیانوي. په هغو کې په یو ځای کې فرمایي: تاسو او زما کورنۍ او هر هغه کس چې د زما سپارښتنه ورته رسیږي په کارونو کې ورته د نظم او پرهیزګارۍ سپارښتنه کوم. پر یتیمانو خیال کوئ، له ګاونډیانو سره نیکي کوئ چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ګاونډیانو په باب دومره سپارښتنه کوي چې ګمان وکړ له یوه بله ارث ترلاسه کوي. له قرآن لیرې کیږئ مه او پرې نږدئ، نور ورباندې په عمل کې له تاسو وړاندې شي. لمونځ لوی وګڼئ چې ستاسو د دین ستنه ده. یو زر پنځلس کاله پخوا د یو زر او شپږم میلادي کال د مئی په څلورمه نیټه یو ایرانی پوه، عارف او ادیب خواجه عبدالله انصاری نړۍ ته سترګې رڼې کړې او درې اتیا کاله ژوند یې وکړ او په هرات ښار کې وفات شو. هغه د خواجه نظام الملک او ابو سعید امهاله و. کتاب اسرار، جزوه دل و جان، د قلندرنامه، هفت حصار او محبتنامه رساله د هغه له تالیفاتو څخه دي. د خواجه عبدالله انصاری مناجات نامه د خوږ بیان او د گفتار د ساده توب له اړخه بې ساری بلل شوی ده. د شیخ عبدالله انصاری رباعیات هم مشهور دی. درې سوه اته دېرش کاله پخوا د یولس سوه څلورم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې په یو ویشتمه نیټه د لبنان یو مشهور عالم او محدث شیخ حر عاملي له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په یو زر درې دېرشم هجري قمري کال کې زیږېدلی و او تر څلور ویشتو کلونو پورې د لبنان او سوریه د لویو عالمانو له محضره علم زده کړ او د هغوی له پوهې ډېره استفاده وکړه.
ایران انتخابات. د تهران نړۍ عزت منوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او صادق حسین د ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی دی چې د ایران د انتخاباتو په حق له یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړي. هله دا چې دا ورېدو فرصت ولري. ډیرو عزت منو ردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د ایران یو مهم سیاسي او اجتماعي بدلون په انتخاباتو کې د خلکو حقیقي او اغیزمن ګډون د اصل پوره کېدل دي. انتخابات د استبدادي نظام پر ضد په مبارزو کې د خلکو په حق یوه غوښتنه وه چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره پوره شوه، او د اسلامي جمهوریت د نظام د جوړولو پر ریفرندم کې د خلکو په زیات نه زیات ګډون سره د ولسواکه نظام لومړنۍ ستنې کې خودل شوه. د ایران د اسلامي انقلاب له بریتوب وروسته په منظمه توګه د انتخاباتو ترسره کېدل د نظام د اصلي ارکانو او ارګانونو په جوړېدا کې د انتخاباتو د ځای خودنه کوي. د دغه ډیموکراتیک بهیر بې ځنډه دوام د ایران په اسلامي جمهوري نظام کې د دینی ولسواکۍ د نظام د بیخ بنیانو په پیاوړتیا کې د انتخاباتو د رول د سیستماتیکي دا نښه ده. د ایران په اساسي قانون کې ټینګار شوی دی چې جمهوري اسلامي نظام د خلکو په غوښتنه او رایو ولاړ دی. پر دې اساس د نظام ټول ارکان د خلکو رایو او ارادې ته په مراجعې سره رواوالی پیدا کوي. د ایران د اساسي قانون د 55 مادې په ایران کې د دینی ولسواکۍ د اصل موضوع ته اشاره کړې ده. د ایران په اسلامي جمهوري نظام کې انتخابات د دینی ولسواکۍ د نظریې پر اساس دي، او د انتخاباتو ډګر په تیره بیا د ولسمشرۍ انتخابات د رای په صندوقونو کې د خلکو د شتون تر ټولو پرتامین او جذاب ډګر دی. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته انتخابات تل د اسلامي ایران د نظام د ولسي ستنو د پیاوړتیا سبب شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب تر ټولو ستر او مهمه بریا هم د ایران د اسلامي جمهوري نظام تحقق دی، چې پکې د ولسي واکمنۍ او یا جمهوریت اصل د سیاسي انتصاب د الهي واکمنۍ او یا اسلامیت له اصل سره غکملتیا لري، او د قانون په انساني سرچینې نه بلکې د قانون په الهي سرچینې باور محترم ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو تر ټولو مهمه ځانګړتیا دا ده چې دغه انتخابات په یوې ملي ساویه کېږي، او په ایران کې چې د انتخاباتو نظام او سیستم یې ریاستي دی او د خلکو نیغ په نیغه رایو سره کېږي، نو ځکه خو ولسمشر هم د عمومي رایې په وسیله انتخاب کېږي، او د هیواد دوهم سړی په توګه د هیواد د ادارې او اجرایي چارې په لاس کې اخلي، او ولسمشر له ځانګړي قدرت څخه برخور دی په دې ډول چې د ایران اساسي قانون د دغه سړي یعنی د ولسمشر له مقام او شان سره متناسب ټول امکانات، سرچینې، اختیارات، دندې او قانون حقوق په نظر کې نیولي. معمولا ولسمشران په څلورو کلونو کې د هیواد اداره کولو لپاره ضروري وخت او احیانا ضروري توان لري. د ایران د اساسي قانون په 145 مادې کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شرایطو په اړه جوته شوې ده. ولسمشر باید مذهبي او سیاسي رجال یعنی شخصیت او دغه شرایط ولرل شي. ایرانی الاصله، ایرانی خریز، مدبر، ښه مخینه لرونکی، امانت، تقوا، مؤمن، د ایران د اسلامي جمهوریت پر اساس باور ولرل شي، او د هیواد رسمي مذهب ولرل شي. په نورو هیوادونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره معیارونه او ځانګړتیاوې ټاکل شوي دي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د 1399 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9 نېټه د خپلې وینا په یو برخه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو سره په اشارې سره ټاکنې د هیواد لپاره ډېر ستر فرصت وباله، او وی فرمیل البته د اسلامي ایران مخالفان نه غواړي نظام له دغه فرصت او مهم ظرفیته د هیواد پرمختګ لپاره استفاده وکړي، خو په ټاکنو کې د خلکو انقلابي او ولناک مشارکت د هیواد د امنیت د دښمنانو د رداولو او د هغو د تمې د کمیدا سبب کیږي. پر دې اساس باید دغه فرصت له لاسه ورنکړل شي. اګور دن کو د ایران د اسلامی انقلاب د وڅلوي خلنې کې انتخابات د ایران د دینی ولسوکۍ په نظام کې د انتخاباتو د معقولې د اهمیت خودنه کوي. د خپل برخلیک د حق په ټاکنه کې د خلکو خپلواک او آزاد رول بول او سیاسي ګډون د اسلامی انقلاب په 240 کلن ژوند کې د ډیموکراټیکو حکومتونو اساسي مؤلفه یعنی انتخاباتو ته د ډیر زیات توجه اهمیت نندارې ته وړاندې کوي. په ایران کې پټاکنو کې ګډون د الزاماتو پر اساس قانوني نه دی، بلکې د یوې اجتماعي دینی دندې او په ټولنه کې د فردي حقوقو د برخې په توګه متجلی کیږي. د دغه اصل په مطابق خلک په خپلو پټو او نیغ پر نیغ رایو سره په څلورو انتخاباتو ولسمشرۍ، اسلامي شورا، د ښاروالیو او د رهبرۍ د خبرګانو شورا په انتخاباتو کې ګډون کوي. په دغه کتنې سره د انتخاباتو ترسره کېدل تل د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ولسي ستنو د پیاوړتیا سبب شوی دی او سیاسي او مدني فعالانو هم په بېلابېلو زمینو کې د خپلو طرحو او لیتوګو په وړاندې کولو سره د اصلاح انتخابات برابروي. خلکو هم له بېلابېلو لیتوګو سلیکو په خپلو رایو سره ښودلې ده چې له خپلو غوره سیاسي نظام سره مینه او پرې باور لري او ملاتړ یې کوي. ډیر عزتمن اردوونکو، د ایران د انتخاباتو په هکله دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.
روجا
دا خدای میلمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه.
ته تهران ریډیو قدر من رودن کو زمون سلامونه او نیکی هلی و منای او ز صادق حسین لخبل دی ګران ملګری
علی اصغر عبیدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شین چې روجا د خدای میلمستیا پروګرام درته وړاندې کړم. هله دا چې دورې دو فرصت هم ولرای.
ایزانو پښلم قمری کال کې د غورز یو داسې شخصیت له لاس اور کړی چې د اخلاص بندګۍ سیرت د خدای په لار کې د بخښنې او انفاق مثال او د سرشندنې او جهاد بیلګه و. حضرت امام علی علیه السلام د سخاوت او مهربانۍ له پولې تیرې دا ورسته په ایثار او قربانۍ او سرشندنه کې تر هغه حد ولاړ چې د هغه بزرگوار په شان کې د وقرې سوره 201 آیت نازل سو او تل تر تله د هغه بزرگوار یو ویاړمن مثال سو. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ځینې کسان د خدای د رضا په لاره کې له خپل ځانه تیر سوي. خداوند متعال د مؤمنانو د امیر حضرت علی علیه السلام په معرف کولو کې یوه داسې خاصه ځانګړنه بیانوي چې د هیچا په هکله یې مخینه نه ده درلودلې، او هغه په عبادت یعنی لمانځه کې، په رکو کې د مال انفاق او قرباني ورکول دی. نقل سوی دی چې حضرت امام علی علیه السلام یوازې څلور درهم درلودل، یو درهم یې د شپې مهال، یو درهم یې په ورځ کې، او بل درهم یې هم په پټه، او بل درهم یې هم په ښکاره صدقه کې ورکړ. نو هغه وخت د بقرې سوره د 240 آیت په لومړنۍ برخه کې وفرمایل سول: بسم الله الرحمن الرحیم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغه کسان چې خپل شتمني په شپې او ورځې مهال په پټه او ښکاره انفاق کوي، نو د دوی لپاره د خدای په نزد کې یو انعام دی، او د دوی لپاره نه ویرسته او نه هم سغم.
وګوردونکو، له دښمنانو سره په جنگ او جهاد کې د حضرت امام علی علیه السلام راو ده همغه د رسول اکرم په شان د زرسوان د نصيحت او د صبر او زغم پر اساس، او حتی د گمراهانو د لارښوونې لپاره د دعا پر اساس و، او د رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په شان د کمزورو میرمنو او ماشومانو په باب، حتی د خلکو د مال او شتمنۍ په باب سپارښتنه کولې چې پر دوی هیڅ ډول تیری ونه شي. حضرت امام علی علیه السلام په علم او پوهې کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم یو تر ټولو پوه ملګری او د اسلامي امت د وخت یو تر ټولو متفکر شخصیت وو، تر دې چې پیغمبر اکرم به فرمایل انا مدینه العلم و علی و بابها، زه د علم خار او علی دروازه ده. هغه په شجاعت کې ساری نه درلود، هیڅ کله یې دښمن ته شا نه کوله، او هیڅ کله هم نه دی شوي چې له هغه سره په جنگ کې څوک مخامخ شوی وي او بچ پاتې شوی وي. په عین حال کې د توانمنیو په کمال کې هیڅ کله نتوانه کس نه وژه، او په پراری کې کس پسې به نه تلو، او د شپې پر مهال به حمله نه کوله، او پر دښمن باندې هیڅ کله هم اوبه نه دی بندې کړي. د حضرت امام علی علیه السلام لاسته چې هر څه رسیدل، نو د خدای په لاره کې اړمنو او حاجتمنو کسانو ته ورکول، او په خپلې په تر ټولو سخت او ساده وضعیت کې ژوند کوه. زمینداری او کرهنې سره یې مینه درلودله، او شاړې ځمکې به یې آبادولې، او محصولات او غله به یې پر مسکینانو او فقیرانو باندې ویشله.
ایزانو، د حضرت امام علی علیه السلام د ژوند په تر ټولو وروستیو شیبو کې د هغه بزرګوار د وصیت یو برخه د لارې مشعل دی د درست مسلمانان لپاره. هغه حضرت علی علیه السلام په خپل وصیت کې داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، دا هغه شی دی چې علی ابن ابی طالب وصیت کوي. علی د خدای په وحدانیت شهادت ورکوي او اقرار کوي چې محمد د خدای بنده او پیغمبر دی. ای زما زویه حسنه، تا او درست یتیم بچانو او کورنۍ او هر هغه چاته چې دغه لیک ورته رسیږي دغه سپارښتنه کوم چې هیڅکله هم الهي تقوا له یاده ونه باسئ. هڅه وکړئ څو تر مرګ پورې د خدای پر دین باقی پاتې سي. درست د خدای پر سي منګولي شق کړي، او په خدای باندې د ایمان په اساس متحد واوسي، او له یو بل جدا نسی په تحقیق سره چې مو د خدای له پیغمبر اوریدل دي چې فرمایلی د خلکو ترمنځ اصلاح کول للمانزه او روژه زیات افضل کار دی، او هغه شی چې دین تباه کوي فساد او اختلاف دی. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اخبل اخبلوان لیاده و نباسی سلی رحم وکړی چې د خدای په نزد د انسان حساب کتاب آسانه کوي. د خدای لپاره د خدای لپاره دا سینه چې یتیمان وژی او بې سرپرسته پاتې سي. د خدای لپاره چې له ګاونډیانو سره ښه چلند وکړی. پیغمبر د ګاونډي په باب دومره سپارښتنه کوله چې ما ګمان وکړ د غواړي په میراث کې شریک کړي. له خدایه وویرېږي د قرآن په باب، داسې نه چې نور په قرآن باندې په عمل کې له تاسو مخکې سي. له خدایه وویرېږي د لمانځه په باب، ځکه چې لمانځ ستاسو د دین ستنه ده. له خدایه وویرېږي د پروردګار د کور کعبې په هکله، داسې نه چې حج بند سي، چې که کعبه خالی پاتې سي او حج متروک یا پرېښودل سي نو مهلت به د رنګ کړل سي او دشمنان به در باندې غالب سي. له خدایه وویرېږي د روژې د مبارکې میاشتې په هکله، چې پکې د روژې ساتل ډال دی د جهنم د اور په مقابل کې. له خدایه وویرېږي د خدای په لاره کې د جهاد په باب، په دغې لار کې د خپل ځان او مال په قرباني کولو کې استیونه کړئ. له خدایه وویرېږي د مال د زکات په باب، چې زکات د الهي قهر اور غلي کوي. له خدایه وویرېږي د فقیرانو او بې څوکه او اړمنو په باب، دوی په خپل ژوند کې شریک کړئ د هغه کار په ترسره کولو کې چې پکې د خدای رضا وي. هڅه وکړئ امر بالمعروف او نهی از منکر پرې نږدئ. د دې کار د پرېښېدو نتیجه دا ده چې ناپاک به در باندې مسلط سي او پر تاسو به ظلم وکړي. نو هغه وخت به تاسو نیک خلق هر څومره دعا وکړئ نو د دعا به مو قبلیږي نه.
خواږو اوریدونکو، سم را ګرځو د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ځینو شرعي مسایلو بیانولو ته. د کپارې د مسالې له بیانولو وروسته په دغه مطلب په دوام کې را ګرځو او وایو چې د روژې قضا د کول واجب دي خو کپاره واجب نه ده. څوک چې د روژې د مبارکې میاشتې د کومې ورځې نیت ونه کړي یا د ریا له مخې روژه وساتي، البته هر هغه کار چې روژه به تلوي نه ترسره کوي، نو د دغې ورځې قضایي روژه ورباندې واجبه ده. خو ضروري نه ده چې کپاره ورکړي. همداراز که روژاتي د روژې د پښیمانۍ په وخت له دې پرته چې تحقیق وکړي سهار شوی دی او که نه، هغه کار چې روژه به تلوي وکړي نو وروسته معلومه شي چې دغه کار یې د سهار په وخت کړی و او د سهار مهال بانک یا ځان ورکړل شوی، نو باید د هغې ورځې قضا روژه وساتي. خو که چیرې تحقیق وکړي او پوه شي چې سهار نه دی شوی او څه شی وخوري او وروسته معلومه شي چې سهار شوی و، نو د هغې ورځې د روژې قضا ورباندې واجبه نه ده. د روژه ماتي په باب هم ډېر شرایط بیان شوي دي. باید په نظر کې ونیول شي د روژې په مبارکې میاشتې کې د روژې په وخت تر هغه وخته چې روژاتي د ماښام شونې یقین ونه کړي نو روژه نشي ماتولی، یعنی افطار نشي کولی. که یو کس د روژې د مبارکې میاشتې په ورځ کې د هوا د تیاره کېدا په خاطر یقین وکړي چې ماخام شوی دی، یا هغه کسان چې د هغوی خبره شرن حجت وي وایي ماخام شوی دی او روژه ماته کړي، او وروسته معلومه شي چې تر دې دمه ماخام شوی نه و، نو باید د هغې ورځې روژه قضا ونیسي. همداراز که روژاتي په اسمان کې د وریځو د لیدو له کبله ګمان وکړي چې ماخام شوی دی او روژه ماته کړي، او وروسته معلومه شي چې ماخام شوی نه دی، نو د هغې ورځې قضا ورباندې واجبه نه ده. او که په ماخام باندې په یقین سره روژه ماته وکړي او وروسته معلومه شي چې ماخام شوی نه و، نو باید د هغې ورځې قضایي روژه دې وساتي. پر دې سربیره که روژاتي د وضو په وخت چې مستحب دی او لږې اوبه په خوله کې ولغړوي او کولي وکړي او بې اختیاره اوبه ورڅخه تېرې شي، نو د هغه روژه سمه ده او قضا پرې واجبه نه ده. خو دغه کار د وضو لپاره نه، بلکې د خولې د سړېدا لپاره وکړي، او اوبه ورڅخه بې اختیاره د هغه تر حلقه ورسیږي، نو باید د هغې ورځې قضایي روژه دې وساتي.
خوږو دوستانو، د روژې مبارکه میاشت د قرآن د تلاوت میاشت ده. هغه کلام چې د خدای لخوا د هغه د بندگان لپاره نازل سوی دی، څو د دوی لارښوونکی او غوټه پراخی شي، نو غوره د دغه تلاوت په تفکر او تدبر سره وسي. هیله مند یو چې د دغه غوره عمل په ترسره کولو کې تر دې دمه بریالی سوی یاست. دا یو داسې میاشت ده چې بنده له خپل رب او پروردګار سره راز و نیاز کوي، او د پروردګار په درگاه کې خپل حاجتونه مطرحوي. په دې مبارکې میاشت کې د اسمان دروازې خلاصې وي. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې نقل سوی دی چې هغه بزرګوار فرمایي، د اسمانونو دروازې د روژې د مبارکې میاشتې په لومړنۍ شپه پرانستل سوي، او د روژې د مبارکې میاشتې تر وروستۍ شپې پورې به بندې نه سي. البته د دعا د قبلېدا لپاره د الهي رحمت د دروازو یوازې پرانستل کېدا کافي نه ده، د بنده لیاقت او شایستګي هم لازمه ده. خدای الهي رحمت د دروازې دغه پرانستل کېده پر بنده کار لا آسانه کوي. راځي اوس چې خداوند متعال د موږ لپاره کار آسان کړی دی، نو موږ هم په دعا سره هڅه دوه چنده کړو، او خپل مهربان او رحیم پروردگار سره خپلې دعاګانې او غوښتنې داسې مطرح کړو. ای هغه ذاته چې رڼا او رز دی له شپې هغه مهال را وباسله چې نړۍ پر موږ تور تمه وه، ای هغه ذاته چې لمر دی د خپل تقدیر په حکم سره په خپل مدار کې وڅرخوله، ای هغه عزت من ذاته، او ای هغه مطلق پوهی، ای هغه ذاته چې د میاشت څرخېدل دی په معیت و مدارونو کې مقدر کړ، تر دې چې میاشت د خرما د شاخې یا څانګې په شان لکه چې څرنګه و بیرته همهغه اول مزل ته ورسیږي. ای د هر نور رڼا بخښونکیه، او ای د هرې هیلې او امید پوره کوونکیه، او د هر نعمت خاونده، ای رحمان خدایه، ای له هر عیب او نیمګړتیا پاکه خدایه، او ای واحده او یگانه ذاته، ای خدایه، ای خدایه، ای خدایه. نیک او ښې نامې له تا سره شایي، او د لوړ او لوی مقام نښې نشانې، او هر انعام او احسان له تا سره شایي. له تا غواړم چې پر محمد او د هغه پر اهل بیت درود واستوي، او په دې شپه زما نامه د نیکمرغو کسانو په لیکه کې ثبت کړي، او زما روح له شهیدانو سره محشر کړي، او زما طاعت د علیین په مقام کې وګرځوي، او زما بد عملونو څخه تیر سي، او د یقین هغه مقام ته چې هیڅ کلمې له زړه جدا نسي، او هغه ایمان چې هر شک او شوبه لما لیری وساتی ما تا اتا کرده، او هر چه چی دی را ڈالی کرده پری رازی او خوشیم، او مشت پا دنیا که هر حق چوک چی نیک دی، او پا آخرت که هر حق چی نیک دی اتا کرده، او د دوزخ لسو زوون که اورمو وژغوره، او پا دغی مبارکی میاشتی که مو دخ پا لقا لشوق او ذکر او شکر ادا کولو په درگاه کې د توبې کولو توان را په برخه کې، او هر هغه څه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دی عطا کړی دی ما ته هم را په برخه کړی.
د تهران نړۍ عزت من اوردونکو، روژا د خدای پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای پامان.
د روژې د مبارکې میاشتې د 28مې ورځې دعا.
اللهم اجعل لي فيهن نعوم رضاك دليلا ولا تجعل للشيطان فيهن علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضيا حوائج
ای پروردگارا، په دې مبارکې میاشتې کې مې ستا د رضایت په لور لارښوونه وکړې، او په دغه پاکې میاشتې کې را باندې د شیطان د مسلط کېدو لاره بند کړې، او جنت مې کور او د آرامښت ځای وګرځوې. ای د حاجتونو پوره کوونکیا،
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بلې خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.